بغدادي پیر. دا تاریخی ناول موږ ته د غازی امان الله خان د سیاست، خدمت او د انګریزیانو د سیاسي منافقت کیسه کوي. لیکوال نصیر احمد احمدی، لوستوال احمد شاه پاتون. د ناول دا برخه ډیره جالبه ده. بغدادي پیر لسمتی کلی ترازی او دلته کورونه کې لوی فتنې راولاړوي او بالاخره د افغان پوځیانو لاس ته لویږي او لاسونه تر شا ورتړي. نور به ګورو چې څه پیښیږي. دا هم تاسو او دا هم د ناول شپږمه برخه.
دواړه غلی او دیوال ته کښېناستو. د خپل زړه دربا مې غوږونو ته راتله. بیا ولاړ سو. د ځوان جسد مو له پښو او لاسونو ونیوه. څومره چې مو وس کېده په سمڅه کې مو مخې ته یووړ. بېرته راغلو. د لوډ سپیکر سیم مې ټول کړ. تر سهاره لړزې نیولی وم. قدم شاه تر غرمې دوه ځله پورته راوخوت. وی ویلې چې ځینې قومي مشران دي لیدو ته راغلي دي، خو زما په زړه کې د خبرو زور نه و. ماپښین مې سترګې سره ورغلې. تر ماخوستنه بیده وم. شپه مې په رڼو سترګو تېره کړه. آخر مې د چانسلر خبرې ذهن سره راټول کړ. یو وخت یې راته ویلي و چې زموږ په کار کې ویره، رحم، شفقت نست. که کومه ورځ دې زړه نری سو، نو پوه سه چې برطانیې ته خدمت نسي کولی. سهار مې ګډه ډکه کړه. د باندې ووتم. هوا سړه لګېده. د ځینو ونو پاڼې ژړې سوې وې. کله چې بیرته سمڅې ته ورغلم، لنګې مې ولړزېدل. د ژر خریلي ځوان نیکه او یو له عمره پوخ سړی ناست ول. بوډا مې پښو ته راولوېد. یو دم یې وژړل. خپل ورک لمسی یې غوښت، خو ما ورته ویل چې دلته نه دی راغلی. له عمره پوخ سړی مې لاسونه ښکل کړل. په غریو کې یې وویل چې زه د عبدالله پلار یم. عبدالله مسلمان هلک دی، پنځه وخته لمونځ کوي. بس بیگانه هابل بیگامو یو څه سپک کړ. ورته مو ویل چې د خدای دوستان مخه پکوه. بس سهار برستان و دی نه و. تېره ورځ مو د ټولو خپلوانو کورونه پسې وکتل، خو مځکه وچاودېده. عبدالله پکې ننوت. د سپینږري ږغ مې واورېد. یا پیرګوله، د خدای روی ومنه، لمسی مې خوابدې کړې، نادان دی ویه بخښه. بوډا ته مې وکتل. رڼې وشکې د ژیرو سپینو ډکو ته ور روانې وې. ومې ویل اکا، زه په زړه کې کومه اوږده نه ساتم. ډېر خلک به پیر او فقیر نه مني. خو د بوډا ژړا زور ونیوه. پوهېږم چې ته له زړه صاف سړی یې، حوصله لرې، خو قربان دې سم، ستا سپکاوی به دې کوم مرید پیرې ته خوند نه وي ورکړی. عبدالله جان به یې زورورې ژړا پاتې خبرو ته پرېنښود. د بوډا په ډنګرو اوژو مې خپل لاسونه کښېښودل. ومې ویل زړه دې غټ ونیسه، پیریان زما له اجازې پرته هیڅ هم نه کوي. د عبدالله غوندې ځوانان ژر احساساته کېږي. ستاسو سپکې به یو څه خوابدۍ کړی وي، پخپله به پیدا سي. د عبدالله پلار په خواره خوله وویل قربان دې سم، موږ خو خپله وسه وکړه. د عبدالله درک ونه لګېد. خیر دی، تا ته څه سخته ده، ړندکې ته ووایه پیدا به یې کړي. ورته ومې ویل چې سمه ده، درېیم ورځ احوال واخلي. یوه شپه کښېناستم. فکر مې وکړ. لاسي بتۍ مې راواخیسته. په سمڅه کې مخکې ولاړم. د عبدالله جیبونه مې ولټول. کارت، څو پیسې او یو سپین خامک سوی رومال مې ترې راویستل. بېرته د سمڅې خولې ته راغلم. کارت مې وکتل. عبدالله په ترکیه کې د انکرې د پوهنتون د دوم کال محصل و. د انجینرۍ ویله. دریم سهار بوډا او د عبدالله پلار بیا راغلل. د یوه دیني کتاب د ایښودلو په پلمه مې تار راکاش کړ. له پورته سپین رومال راولوېد. له عمره پاخه سړي په بیړه رومال ور واخیست، خو بوډا د هغه له ګوتو وویست. رومال یې څو ځله ښکل کړ. په غریو کې وویل دا خو د عبدالله جان رومال دی، څو ورځې مخکې یې خور ورته جوړ کړ. ومې خندل. بس ړندکي پیری راوړ. ویل چې عبدالله مې په کابل کې ولید، ترکیه ته یې د تګ تیاری نیوه. ړندکي دا دسمال د دې لپاره ترې راپټ کړ چې ستاسو زړه ته ولویږي. له عمره پوخ سړي مې لاسونه ښکل کړل. خو بوډا رومال ته کتل. په لندو سترګو یې ځلا پرته وه. ځان مې خواشینی ونیو. خو هلک مو ډېر خوابدې کړی. فکر نه کوم چې تر کال دېش پودې کوم خط یا احوال درته راولېږي. له عمره پوخ سړی په خوشحالي وویل بس دی، دې خدای ژوندی لري، له خط او احواله تیری. دواړه روان سول. بوډا د خپل مسی رومال په خپلو ګوتو کې ټینګ نیولی و. په درېیم سهار قدم شاه چینې ته کښته سو. تندی یې تریو ونیوه. ګڼو خلکو ته یې وویل چې سمڅه له پیریانو ډکه ده. زه یې ژغونه نه اورم، خو قربان یې سم، پیرګل ټوله شپه د پیریانو د ماشومانو د چوغو او شوخۍ له لاسه رڼه تېره کړه. تر دې بل لوی ثواب بس نر هغه و چې ډېرې ډبرې راوړي. په هماغه ورځ سمڅه لنډه سوه. د عبدالله مړی زاړه اخبارونه او څه نور بېکاره شیان تر دیوال ور هاخوا پاته سول. بل ورځ مو د سمڅې خولې ته لیمڅې ونیول، خو یخنۍ له گزارې وتلې وه. قدم شاه اوازه واچوله چې بغدادي پیر په دې سمڅه کې ستړی سوی دی، بغداد ته ځي. ګڼ خانان او ملکان راغلل. دوی دا د بخت غمۍ کله بل ځای لورېده. هر یو به د پیر د پاتې کېدو خواستونه کول. یو به ویله چې نوې کوټه ورته جوړوم، بل به کلا ورکوله، او بل به پیر مغروره څیره نیولې وه. غلی ناست و. زورورو خلکو به د پیر پر سر له یو بل سره دعوې کولې. وړه خبره نه وه، پیر کور او کلي ته برکت وروړ. دا برکت هر یې وغوښت. خبرې اوږدې سوې، نه سره جوړېدل. اخر یې زما نظر وغوښت. ماته تر ټولو د ملک ځونډي د میلمنو کوټه شوه. دا سړی په یو لوی کلي کې پروت و. ژمی هم نه بېکاره کېدم. له ډېرو ککرویو مې د امان الله خان مینه ایستلی سوی. په سبا پنځه کسان له څو کچرو سره راغلل، خو د پیر یوې وړې خلتې او څو کتابونو دومره زحمت نه غوښت. پر خپل آس کښېناستم. غرمه یوې درې ته ورسېدو. په لویو ډبرو کې د روانو نریو اوبو دواړو غاړو ته د غره لمنې سلګونو خړو کورونو ته نیولې وې. ځای ځای به یو برجوره کلا هم ښکارېدله. برجونه یې د مورچو په بڼه جوړول. سلګونه واړه او زاړه مخې ته راغلل. له آس کښته سوم. ښي لاس مې تر ډېره پورته نیولی و. د ښکلولو وار نه کېده. وروسته ستړی سوم. هر یو به په خپله زما ځړېدلی لاس تر خپلو شونډو پورته کړ. بمونه له سرو زرغونو ټکریو ډک ول. ښځې وې. د زار او قربان ژغونه راتلل. ملک ځونډي تر کلا اووه پسونه په لاره کې حلال سول. د ملک اوږده مېمنخانه د کلا پر دیوال پورې نښتې وه. له خټو جوړې زینې یې درلودې. د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په سخته پورته سوم. ملک ځونډي له ډېرې خوشحالۍ وازه خوله نیولې وه. په سترګو کې یې غرور ښکارېده. هسکه غاړه ته دا سړی ګرم نه و. بغدادي پیر په دومره خانانو او ملکانو کې د ده کوټه خوښه کړې وه. تر یو څه وخته له ملایانو او سپینږرو سره کښېناستم. ځان مې نه بې ارزښته کوه. قدم شا ږغېده. ډوډۍ مو وخوړه. ټول مانځه ته ولاړل، خو پیر پښې وغځولې. چا دومره زړه نه درلود چې بغدادي پیر ته لمونځ او جومات وریاد کړي. ملک ځونډي ته مې وکتل چې ستړی یم، څوک مه راپرېږده. ملک په منډه له کوټې ووت. قدم شاه دروازه ځنځیر کړه. مخامخ بل وړ ور ښکارېده. پورې مې وهه. کوچنۍ کوټه د مکتب له کتابونو ډکه وه. فکر مې وکړ دا کتابونه مې باید په بل تر دې ښه وخت کې یاد کړي وای. غږونه راغله. د لویې کوټې وړې کړکۍ ته ودرېدم. د باندې ګڼ کسان ولاړ ول. له عمره پخې او زړې ښځې هم پکې ښکارېدلې. نه تکه کېدل. همدا ګړی یې د بغدادي پیر لیدل غوښتل، خو ملک ځونډي ورته وویل چې مبارک ستړی دی، سبا راسي، اوس سا سموي. تر ماښامه چا دومره زړه نه درلود چې دروازه خلاصه کړي. ماښام په خپله د باندې ووتم. وار له واره د تودې ډوډۍ بوی راغی. لاندې مې وکتل، پر ډیران سرې چرګې ګرځېدې. یو ځوان اخرونو ته ولاړې کتار غواوې خلاصولې. ورهاخوا د ګڼو کورونو له موریو تور لوګې پورته کېدل. د یو ماشوم نره مې واورېده. هلې پیرګل راوتلی دی. په منډه کوټې ته ننوتم. ماخوستن مې له ملک ځونډي د کلي له ملا او څو نورو سپینږرو سره ډوډۍ وخوړه. یو ماشوم لاسونه راپرېمینځل. کله چې د باندې ولاړ، ملک ځونډی وچت سو، پسې ولاړ سو. ږغ یې راته. ماشوم ته یې په ځینو کې وویل چې د پیر صاحب د لاسونو مبارکې اوبه غواو ته کښېږده. د سلو مرضونو دوا دي. شپه مې توده تېره کړه. تاوخانه ښه لګېده. درې ورځې مې تاویزونه ورکول، خو د کلي ناروغان او د دوا غوښتونکي نه خلاصېدل. وروسته د نورو کلیو خلک رامات سول. د ملک د کوټې تر مخ به درځنونه خرې ولاړې وې. پر ملاو به یې سرې شنې بړستنې او تشکونه پراته ول. زړې او له پښو لوېدلې ښځې به پر خرو راوړل کېدلې. ستړی وم، چاره نه وه. خو د هوا په سړېدو سره د خلکو ګڼه ګوڼه کمه سوه. له غرمې وروسته به مې په آرام زړه خوب کوه. دې لوی کلي دولس جوماتونه درلودل، خو تر ټولو لوی جومات د ملک ځونډي و. کله کله به ملا صاحب په خواره خوله جومات ته د ورتلو بلن راکوله، خو ما به خلک بانه کړل. خو اوس ګڼه ګوڼه کمه سوې وه، دا خبره نه چلېده. یو مازدیګر په نظره جومات ته ورغلم. د ملا صاحب په ټینګار کتارونه راپسې ودرېدل. د پټې خولې لمونځ و. ستونزه مې نه درلوده، خو د ماښام اذان مې زړه وخوړ. ملا صاحب ته مې وویل چې ستا په څېر لوی او سپینږیری عالم به څنګه راپسې درېږي. یو ټیټ ږغ راغی. قربان یسم، دې ته وایي د پیرګل خاکساري. ملا صاحب کلیوالو ته وکتل. په سترو کې یې غرور پروت و. نه و ملامت. د بغدادي پیر غوندې لوی عالم پسې درېده. مخکې سو، خو د ملک ځونډي او ځینو نورو کلیوالو ټنډې تروې سوې. د پیرګل په امامت کې ډېر ثوابونه لیدل. بوډا ملا ناامیده ودرېد. د ملک ځونډي غوږ ته مې خوله ورچټه کړه. ومې ویل چې سپینږری دی، زړه یې مور ماته وه. وروسته مېلمستیا و زور ونیوه. هر یو غوښتل چې د کور دسترخوان یې برکتی سي، خو ما به یوازې د هغو کسانو غوښتنې منلې چې خبرو یې په نورو تاثیر درلود. یو ورځ ملک ځونډی راته کښېناست. واده یې غوښت، خو د توتکۍ پلار ورته ویلي و چې د هوا تر تودېدو پورې به نه سره په عذابه و. خانګول میرا وښت په سخت میکانی کړ. یو اونۍ ورسته واده تیار سو. ورځ په ډولونو تیر سو. مازدیګر ناوې راوړه. د نکاح په وخت کې د ملک ځونډي نوې سره کړي ژري د څراغ ژړې رڼا ته سره لمبه کوله. کلاله ښځو ډکه وه. تر ډیره د چمبې ږغ راته. ملک ځونډي له موږ سره پرېوت. یو وخت چیغې سوې، قدم شه، څراغ ولګوه. حاجي ځونډي پر خپل ځای کښېناست. پکه ککرې یې ځلېدله. یو دم د کوټې دروازه له دیواله سره ولګېده. دوې زړې ښځې راغلې، ژړلې. خبره معلومه سوه، توتکۍ په نیمه شپه کې تښتېدلې وه. ملک په بیړه د باندې ووت، کړکۍ ته ودرېد. د ناوې تېښته د پټېدو نه وه. په کلي کې بل څراغونه ګرځېده. سر مې ولګاوه. لس بجې له خوبه راپورته سوم. ملک راغی، ژړلې، ویلې چې په توتکۍ پسې یې ټول کلی ولټاوه، پیدا یې نه کړ. ژړا یې زور ونیوه. د بوډا زړه ته لوېدلې وه چې توتکۍ د کوم چا سره تښتېدلې ده. ملک خپل عزت په خاورو کې لید. دا لویه رسوایي نه سوی زغملی. همدا ګړی یې له خدایه خپل مرګ غوښت. یو دم د توتکۍ وروستۍ خبره په ذهن کې راتېره سوه. ژړ کمر خوسته، زړه مې ولړزېد. ومې ویل، ژړ کمر چیرې دی؟ ملک په لندو سترګو راته وکتل. همدا خبره مې بیا تکرار کړه. ملک په غریو کې وویل، د هدیرې پر سر. د باندې ووتو، تر کورونو تیر سو. ورهاخوا لویه هدیره پرته وه. په شناختو ټومبلې رنګارنګ ټوټې باد وهلې. مخکې ولاړو. د غره په ډډه کې تیره هسکه ژړه پرشه ولاړه وه. لاندې مې وکتل، لیرې پر یوې غټې ډبرې سور ټکری پروت و. منډه مې ور واخیسته. د واده په جامو کې ځوان نجلۍ پر خپلو وینو کې پرته وه. ملک ځونډی راورسېد. سا یې لنډه لنډه کېده. شکرونه ایستل. عزت یې پر ځای پاتې و. د توتکۍ جنازه وړه وه. آن ملا هم نه ورته ویلې چې نجلۍ ځان وژلی، نه بخښونکې ګناه یې کړې. جنازې ته به څنګه ورځم؟ خو ما مجبور کړ، په نه زړه ورغی. ناروغه سوم، سرې تبه مې کېدلې. د نجلۍ په وینو سور تندی مې له ذهنه نه ووت. د توتکۍ د مرګ په اتمه ورځ د ملک ځونډي اتیا کلنه مور مړه سوه. ملک له خیرات پرته د مور خاورو ته سپارل لویه بېغیرتي ګڼله. جنازه یې سبا ته پرېښودله. جنازې ته دوه دوه نیم زره کسان راغلل. ملایان وژغېدل. یو کال مخکې بله ملایانو د خبرو په پیل او پای کې امان الله خان ته دعاوې کولې. د عادل پاچا یې پر مځکه د خدای د عدالت سیوری ګاڼه. خو پیر بغدادي خپل کار کړی و. اوس ملایان پر پاچا تیز ورتلل. له نوم سره یې د غازي ټکی نه یادوه. یوه خو آن پاچا د کوپر پر څنډه ولاړ لید. له ما نه د خبرو د کولو هیله وسوه. ضرورت مې نه لید. کومې خبرې چې به ما کولې نورو وکړې. خو بیا مې هم یوه خیالي کیسه ورته تېره کړه. ومې ویل چې څو ورځې مخکې د شور بازار حضرت صاحب مبارک نور المشایخ امان الله خان ته ورغلی و. ورته ویلي وه چې په کابل کې عیاشي ډېره سوې ده. چاره یې وکړه. خو دا خبره پر پاچا بده لګېدلې وه. مبارک یې درې شوه روزه په تشناب کې بندي کړی و. د شور بازار حضرات مشهور ول. خلکو نالیدلې پېژندل. ټولو ژړل. خبرې مې را لنډې کړې. ومې ویلې چې نور وخت مه تېروئ. جنازه هدیرې ته یوسئ. تر دې زیات د مړې ساتل حرام دي. غرمې ته کتار ولاړو خلکو د لندې ډوډۍ سلګونه کاسې یو بل ته ورکولې. دا کاسې د جومات تر مخ لوی فرش سوي میدانۍ ته تلې. له کاسو مړه تاوونه پورته کېدل. ورځ مې ستړې تېره کړه. خو د ملک ځونډي کور ودان په غم کې هم د پیر هوساینه په یاد وه. شپې ته پاتې سوي له لیرو ځایونو راغلي خانان او ملکان یې د خوب لپاره پر کورونو تقسیم کړل. د مکتب د کتابونو د یادولو لپاره مې تر دې ښه وخت نسو موندلی. سهار وختي مې د دروازې پر سر له ایښې قرآن شریفه اووه ټوټې خلاصې کړې. بیا مې د جاسوسۍ د وسایلو له خلطې یوه سپرې راوویسته. دا سپرې د اوښکو د بهېدو لپاره وه. یو پاو به له سرو سترګو رڼې وبتلې. له لمرختو سره د پښو دربی سو. مېلمانه د چایو لپاره کوټې ته راتلل. سپرې مې سترګو ته ونیول. له فیش سره مې سترګې وسوځېدې. څادر مې پر سر راکاش کړ. غلی کښېناستم. دروازه خلاصه سوه. د سلام اوازونه راغلل. خو زه سونګېدم. د ملک ځونډي حیران ږغ مې واورېد. له قدم شا یې د خیریت پوښتنه کوله. خو قدم شا ورته ویله چې پیرګل له نیمې شپې راهیسې همداسې ژاړي. پر زنګنو مې لاسونه ولګېدل. د ملک ځونډي ږغ مې واورېد. قربان دې سم، څه خبره ده؟ څادر مې لرې کړ. د ملک ځونډي سترګې رډې راوختې. ورو یې وویل، ولې ژاړې؟ یو دم په احساساتو راغی. چا خو به نه یې خوبه دی کړی؟ راته ووایه، ښځه راباندې طلاقه که د ژوند څه کرنه وکړي. ناستو کسانو ته مې وکتل. له ویرې ډکې حیرانې سترګې راته نیولې وې. په غریو کې مې وویل، مه پسې ګرځئ، کومه خبره نه ده. خو ملک ځونډي کله پرېښودم. د پیرګل ژړا وړه خبره نه وه. په خواره خوله یې وویل، قربان دې سم، زړه مې چې وي راته ووایه، دا سرې سترګې خو دې بې څه نه دي. ومې ویل، په دې وړه کوټه کې دا کتابونه څه دي؟ ټولو یو بل ته وکتل. ملک جونډي په خواره خوله وویل، تر تا مې ځار کې دا خو یې د څو میاشتې مخکې له کابله راوړل. ویل چې د پسرلي په اوله میاشت کې به په کلي کې مکتب جوړیږي. یوازې موږ نه، ټولو کلیو ته د اول دوهم سم کتابونه راوړي دي. ټنډه مې تروه وه. تاسو قرآن شریفونه غواړئ که د مکتب کتابونه؟ ټولو یو بل ته وکتل. یو دم یې وژړل. ژړا مې تیزه کړه. په کوکو کې مې وویل، بېګا مې قرآن شریفونه په خوب کې لیدل. د کلي له کورونو یې منډې وهلې. مخې ته یې ودرېدم. ورته ومې ویل چې څه خبره ده، ولې کلی پرېږدئ؟ دوی په دې وړه کوټه کې ایښی د مکتب دا کتابونه یادول. ویل چې زموږ او د کفري کتابونو نه سره کېږي. خواست مې ورته وکړ. ومې ویل چې دا خلک تک سپین مسلمانان دي، پیران مني، خیر دی، زه به یې پوه کړم. که یې خبره نه منله، لاره خو مو چا نه ده نیولې. بس په سخته مې راوګرځول. ملک ځونډي د ورځ سر ته وکتل، سترګې رډې راوختې. پوهېدم چې په ذهن کې یې څه ورګرځي. پورته ایښی قرآن شریف به خامخا د تیښتې پر وخت خپلې جامې لرې کړې وي. د پزو سونګا راغله. ناستو کسانو ژړل. ملک ځونډي په بیړه ولاړ سو. قرآن شریف یې تر ډېره پر خپل ټټر پورې ټینګ نیولی و. توبې یې ایستې، ژړل یې. وروسته یې یو دم چغه کړه. بهرانه یو خیرن ځوان راغی. له جامو یې د خوشحایو بوی ته. ملک ځونډي وویل، هله دوه درې نور مزدوران هم درسره کړه، همدا اوس به له وړې کوټې ټول کتابونه باسې. خیرن ځوان په خواره خوله وویل، د کور کوټو ته یوسو؟ ملک چغه کړه، وکه مکله، کور ولې بې برکته کوې؟ چېرته یې وغورځوه. په ناستو کسانو کې یوه چاغ سړي وویل، ملک صاحب، دا کتابونه ما لیدلې، بسم الله پکې لیکلې، د خدای او رسول له نومونو ډک دي، ګناه لري، که زما منې په اوبو کې دې واچوي. ملک ځونډي ټنډه لا پسې تروسوه. همدا څو ټکي هم د اعتبار لپاره پکې راویستي دي. هر چېرته چې وړئ، مقصد له کلي ورک کړئ. یو بل ډنګر سړي وویل، ښه خبره ده، دا کتابونه یې موږ ته هم رالېږلي دي، ورک به یې کړو، خو له حکومت سره به څه کوو؟ ملک ځونډي څو ځله خپل سر وخوځوه. ټنډه یې تروسوه. ورو یې وویل، های های، له ایمانونو خلاص یاست، له خدایه نه وېرېږئ، له حکومته مو زړه چوي. ښځې خو نه یاست، لونګۍ مو تړلې، تر دې به بله کومه سخته ورځ درباندې راځي چې قرآن شریفونه مو له کورونو تښتي. وایم که یې څه ویل، وچ یې پر دا تندي وولئ، مردار یې کړئ، تر دې بله لویه غذا به چیرې پیدا کړئ؟ وړه کوټه په هماغه ورځ له کتابونو تشه سوه. لومړی واورې غرونه سپین کړل، دوهم ځل اوارې ته راغله، درېمې ورېده د کلیو لارې وتړلې. ژمی په مزو روان و. ګرمه بخاري، د لاندې او چرګانو غوښې، مېلمستیاوې او خوبونه. بس څو ځله د سویانو ښکار ته هم ولاړو. په واورو کې به د سوی پلونه اسانه موندل کېدل. په پلونو پسې به مو ګامونه واخیستل، سوی به منډه کړه. خو ملک ځونډي کلیوالو ته ویلي و چې پام، تازیان به نه ور پرېږدئ، د پیر صاحب باید پام غلط سي. کوم سوی چې به د پیر د ټوپک له ګولۍ روغ ووت، بیا به تازیانو منډې پسې وهلې. د ښکار سویان به ډېر ول، خو د پیر صاحب ویشتلې سویان به همالته ټوک ټوک سول. یوه یوه ټوټه غوښه به یې د تبرک لپاره کورونو ته وړل کېدله. د ژمي د وروستۍ میاشتې په پای کې واوره ټوله سوه. خلک بیا رامات سول. آن د کرښې د ها غاړې قبایل به هم دم او دعا ته راتلل. یو مازدیګر په جومات کې ناست وم چې راجندر راغی. راجندر عیسوی و. په ملتان کې یې د برطانیې په پوځ کې لویه وظیفه درلوده. د ورختای خبره نه وه. بغدادي پیر ته ډېر کسان راتلل، یو یې هم راجندر. لاس مې د ښکلولو لپاره وغځوه. راجندر ټیټ سو. ناڅاپه مې ټول ځان ولړزېد. د راجندر له غاړې په ژړ ځنځیر پورې پیلی غټ صلیب راځوړند و. په سترګو مې اشاره ورته وکړه، خو ساده راجندر زما په لاس راپرېوت. صلیب نو د پټېدو شی نه و. هر څوک چې د ډیورنډ تر کرښې اوښتي ول، کلیساوې خامخا لیدلې وې. لومړی مې یو ټیټ غږ واورېد، نصارا دی. بیا ګنګوسې سوې. وروسته یوه ناره کړه، کافر جمعه ته راغلی. چیغې سوې. په سلګونو سترګې رډې راوختې. ملا صاحب نه وړه نه یې راوړه. وار له واره یې د راجندر د وژلو فتوا ورکړه. ملامت نه و، کافر جماعت او دا ځای چې دا سړی یې نوی مړ کړی، نو څوک به یې واژه؟ لنګي مې ولړزېدل. له پښو مې د بلاړېدو سکه ختلې وه. راجندر ته لاسونه ور ولوېده. د سترګو پرب کې وارخطا راجندر هوا ته پورته سو. چغه مې کړه، ودرېږئ. د راجندر پښې پر مځکه ولګېدې. په مخ کې ټکی وینه نه وه پاته. یو دم مسک سوم. ومې ویل، تاسو خو یو ځل په خبره ځانونه پوه کړئ. یوه په غوسه وویل، قربان دې سم، پوه یو، د خدای دښمن مو د خدای په کور کې ونیو. ومې خندل، چا ویل چې پوه یاست؟ په هیڅ هم نه پوهېږي. دا سړی د خدای دښمن نه، د خدای دوست دی. حیران سترګې راواوښتې. ولاړ سوم. راجندر ته مې کلکه غېږه ورکړه. ټنډه مې ښکل کړه. تر څنګ مې کښېناوه. ورته ومې کتل، مسک سوم. ومې ویل، مبارک مبارک. د ټولو خولې وازې پاتې سوې. ومې ویل، د چا اوله سمه وي، د چا اخره. خو د دې سړي زړه په اخره کې له نوره ډک سو. بیا ګاړنده کې راته وویل چې قربان دې سم، ستا یو لیکلی کتاب په ملتان کې د یو کاپر په کور کې رانه ولوېد. کاپر ولوست، اوس را روان دی، د لارې سختو ته یې ځان ورکړ، دی غواړي چې ستا تر مخ ایمان راوړي. خلکو په حیرانۍ راکتل. راجندر په پښتو نه پوهېده، په انګلیسي مې ورته وویل، احمقه نو دومره اشتباه؟ خلی سوم. ملا ته مې وکتل، ومې خندل، بس مولوي صاحب سړی تیار دی، کلمه وروښیه. د ټولو سترګې وځلېدې. د وارخطا راجندر غوږ ته مې خوله ورنږدې کړه. که غواړې چې ژوندی پاتې سې نو یوه خبره واوره، څه چې دا سپین ږیری وایي پس تکرار وایه. کلمه وویل سوه، جومات د الله اکبر چغو پر سر واخیست، له هرې خوا مبارکي راغله. بیا د نوم وار سو، راجندر ته عبدالرحمن نوم وټاکه. خلک خوشحاله ول، نوی عبدالرحمن ته یې مبارکیانې ورکولې. راجندر ته مې وویل، تر اوسه مې لا زړه ځای ته نه دی ورغلی، یوه سزا باید ووینې. یو دم مینار کړه، د عبدالرحمن جامې مو څنګه هیرې دي؟ د خلکو تبرک ته ورپام سو، لاسونه ور ولوېدل. راجندر چغې کړې، څر سو، دوې دقیقې وروسته لوڅ لپړو، آن یو عمر خوړلې بوډای نیکر هم شکاوه، خو ما منع کړ. ورخطا راجندر مې خپل څادر کې پټ کړ، خو ډېر ژر نوې لونګۍ، لسنیو اوبدل سوي کوټ، پټو او جامې ورته راغلې. ماخوستن مې کوټې ته بوت. راجندر د خپل بوټ له تلي یو کوچنی کاغذ راوویست. چانسلر لیکلی و چې په کابل او غزنی کې زموږ دوه جاسوسان اعدام کړل. خبرې دې یو څه پستې که، خو که بیا هم کوم خطر وینئ ځانونه راوباسئ. له قدم شاه سره مې مشوره وکړه، ویې ویل چې ستړی یم، ماشومان مې یادیږي، خو یوه دوه میاشتې نوره پاتې کېدا مو په ګټه ده، یو ځل باید تر سرې غونډۍ هم ورسو. د بیدېدو په وخت مې راجندر ته وویل چې بچو ودرې، سبا به د کلي نایي راغواړم، د سنتي دا کار دې لا پاتې دی. وارخطا سړی مې پښو ته راولوېد، تر ډېره یې زارۍ کولې. سوزان د خپل غور نیکه د کتابچې پاڼې سر وربیستې، کوټې ته ولاړه. پلار، مور او ورور یې تلویزیون ته ناست ول. تر بیدېدو مخکې یې بیا کتابچه خلاصه کړه. ډیوډ جونز لیکلی و، د هوا په ګرمېدو سره بیرته سمچ ته ولاړم. د دم دعا بازار له سره تود سو. د بغدادي پیر د کراماتو اوازه تر کلات هم رسېدلې وه. خلکو به په شپو ورځو مزل کاوه، ستړي به یې ګاللې، ځانونه به یې تر پیره رسول. یو ورځ په لومړي ځل څلور افغان پوځیان راغلل. مشر یې تک سپین مخ او اوږده توره ږیره درلوده. سمڅې ته د راختلو په وخت یې د ټوپک کنداغ له راوتلي تیږې سره ولګېد. تر ډېره یې د ټوپک کنداغ ته کتل، بیا یې سپینه ټوټه پرې تېره کړه. پورته راغی، ستړی مس یې توده وه. ویې ویل چې ژمی یې د کرشې په یوه قرارګاه کې تېر کړ. ګردېسته ته زما د لیدو په خاطر یې لاره راکشه کړه. مشر اوږدې خبرې وکړې، د شور بازار د حضراتو په صفت نه مړېده. وروسته یې د امان الله خان خبرې راواخیستې، ښه زړه یې نه ترې درلود. ترکیه ته د زده کړې لپاره د افغان نجونو په لیږلو خوښنی و، خو ما امان الله خان پوه او مدبر انسان یاد کړ. د پاچا په دینداري او هیواد پالنه کې مې شک نه درلود. د پوځیانو له تلو وروسته قدم شاه را په غوږ سو. ویې ویل چې دې سړی هسې هم په پیر او فقیر باور درلود. له امان الله خانه د دې سړي د زړه د تورېدو لپاره ښه موقعه وه، خو تا برعکس د پاچا صفت ورته وکړ. قدم شاه ته مې ویل چې دومره مه ساده کېږه، له دې سړي ویره پکار ده. قدم شاه په حیرانۍ راوکتل، ومې ویل، په کرشه کې پرتې افغان پوځي قرارګاوې دومره امکانات نه لري چې د ژمي په څیله کې دي دا سړی داسې پاک او تک سپین ترې راووځي. بله دا چې د دې مشر د ټوپک په کنداغ خوا بده سوه، مانا بیت المال ته صادق دی او پر وطن یې زړه خوږېږي. نو وطن دوسته انسان یوازې وطن دوسته امان الله خان غواړي. غلی سوم، ومې ویل، دا سړی دستوري رالېږل سوی و، نور مو دلته پاتې کېدا خطرناکه ده. خو قدم شاه زړه ته نه لوېده، ویل یې چې زموږ په کار کې ډار نسته. یوه اونۍ وروسته له پېښوره یو کوچنی کاټن راغی، خلاص مو کړ. حیران سو، د امان الله خان او ملکې ثریا له لوڅو عکسونو ډک و. د کاټن راوړونکي راته وویل چې دا عکسونه له لندن راغلي دي. د پاچا او ملکې څیرې یې راخیستې، د نورو کسانو پر لوڅو بدنونه ایښي، بیا له همدې عکسه نور عکسونه اخیستل سوي دي. دا عکسونه په دومره مهارت جوړ سوي و چې جیلکاري یې په اسان نه ښکارېده. په لومړي ځل مو دا عکسونه یوازې شناخته ورته ورکول، بیا مو تر وردګو، غزنی او زابله پورې ولېږل. خلکو به توبې ایستې، اوس پاچا او ملکه د کفر پر ژینه کفر ته ولوېدلي ول. یو سهار یو بل جاسوس د چانسلر خط راوړ، سترګې مې ډېرې راوختې. چانسلر لیکلي و چې ځانونه راوباسئ، لارنس یعنی پیر کرم شاه یې له اسنادو او شواهدو سره ونیوه، اعدام یې کړ. په هماغه ساعت مو د جاسوسي وسایل او پاتې دوا په خلطه کې واچول. قدم شاه ته مې وویل چې په تیاره کې به له دې ځایه ځو، خو قدم شاه یوازې یوه بله شپه غوښته. ویل چې نن بېګا به د سری غونډي خزانې ته ورسو. سبا ماخستن به له دې ځایه پښې سپکې کړو، خو ما ونه منله. نونو په افغانستان کې یوې ورځې پاتې کېده هم خطر درلود. په تیاره کې د باندې ووتو، سپوږمۍ وه، په احتیاط لاندې ولاړو. له سمورونو خرهاري د ناروغانو ځګیروی او د یو ماشوم شړه راتله. آسونه مو تر قیزو ونیول، پلي ورسره تلو. پر ډبرو د آسونو د نلونو د لګېدا ږغونه مې تر زړه تېرېدل. یو دم له ونو ګڼ کسان راووتل. په غره کې زوروره چیغه راوګرځېده، شور ونه خورئ. زړه مې پښو ته ولوېد. لسو دولسو پوځیانو منډه راواخیسته. څو چې مو ځانونه ښورول، تر لاسونو پړې تاو سول. لاس تړلې چینې ته راویستو. خلک له بلو څراغونو سره راووتل، خو به ولې سترګې له حیرانۍ ډکې وې. سمڅې ته یې بوتلو. یو پوځي څراغ ولکه، بل د بوجۍ خوله مځکې ته کړه. لږ ګړنګ سره لاؤډ سپیکرونه، سیمان، سپری، تارونه، دوا، رنګارنګ ګروپونه ولوېدل. یوه له ونې لوړ پوځي ورو وویل: ډیوډ جونز، درې شپې مو په ونو کې درته تیرې کړې. د نورو جاسوسانو راتګ ته ماتله وو، خو تا د تیښتې لپاره ډېره بیړه وکړه. غلی سو، دیوال ته ور وګرځېد، لاس یې پرې تیر کړ. ویې ویل: ډېر وخت نه دی پرېوتلی، ړنګ یې کړئ. یو پوځي دیوال د سر تیږې ته برچا ونیوله. تیږه په سخته راجلا سوه، خو نورو تیږو دومره زحمت نه غوښت، په اسانۍ لاندې ولوېدې. سمڅې ته ګڼ خلک راغلل. د ټولو سترګې رډې راختلې وې. یو رېږدېدلی زوړ ږغ راغی: څه خبره ده؟ له ونې لوړ پوځي وویل: دا سړی پیر نه، انګریز دی، ګردېز ته یې بیایو. خلکو یو بل ته وکتل. بوډا چیغه کړه: سپینې پښتنې مو پرنګانو تور ولېږلې، شرم نه لري؟ اوس مو د خدای په دوستانو پسې هم راخیستې ده. پوځي ټیټ سو، لاؤډ سپیکر یې راپورته کړ. ویې ویل: دې سړی دوکه در کړې، هیڅ کرامات نه لري. دې ته لاؤډ سپیکر وایي: لاندې به یې ستاسو خبرې اورېدې، دلته به یې ستاسو نوم اخیست. سوچ انګریز دی، د پاچا د بدنامولو لپاره کار کوي. یو ډډ غوسناک غږ راغی: کوپر مه وایه، په پاچا کې نو څه پاتې دي؟ له خپلې ښځې سره یې لوڅ لپړه عکسونه اخیستې دي. بل سړی وویل: پاچا خو نه خدای منی، نه پیغمبر، اوس پیران هم نه دي ترې پاتې. پوځي خوله خبرو ته جوړوله چې بوډا وویل: نورخانه، د پیرګل لاسونه ور خلاص کړه، کنه نو دا سمڅه به راباندې راپرېوځي. یو قوي ځوان مخکې راغی، خو پوځي یې په ټټر لاس ور کښېښود. بوډا چیغه کړه: اتا ګله بړې، څه خدای نوره، تاسو هم ځانو ته نارینه وایست، د پیرګل تړلي لاسونه مو څنګه لورېږي؟ څو کسان رامخکې شول، خو پوځیانو ټوپکې ورته ونیولې. ځای پر ځای ودرېد. په ونه لوړ پوځي چیغه کړه: وځي! خلک شاته شول. د سمڅې په خوله کې ودرېدل. دیوال ړنګ سو، ګڼ پوځیان مخکې ولاړل. ترې به ځایه د څراغ رڼا ښکارېدله، بیا ورکه سوه. خو شېبه وروسته بیرته د سمڅې دیوالونه ژېړې رڼا ونیول. دقیقه وروسته یې د عبدالله وچ سوی جسد اخبارونه مجلې پر غولې کښېښودل. په ونه لوړ پوځي مې تر مخ ودرېد. ورو یې وویل: دا ځوان څوک دی؟ غلی وم. یو دم یې په ځامه سوک راکړ، ولوېدم. له خولې مې وینو داره وکړه، چیغې سوې، خلکو ډبرې ور واخیستې. یو پوځي اخ کړل، ولوېد. نورو هوایي ډزې وکړې، خلک ودرېدل. سمڅه د سوځېدلو بارتو بوی ونیوله. په ونه لوړ پوځي چیغه کړه: که څوک یو ګام رامخکې سو، خونې په خپله غاړه. غلی سو. ویې ویل: آسادهګانو، له پیرګوله پوښتنه وکړئ چې دا مړی دلته څه کوي. بوډا په غوسه وویل: کوپر مه وایه، له پیرګوله به څنګه پوښتنه کوو؟ پیرانو به راوړی وي. د پوځي ټنډه لا پسې تر وسوه. له دې ځای ورک سي، بوډا وویل. پیرګوله، دا خلک په سمه نه پوهېږي. ولې ماتله یې؟ ړندکۍ راغواړه، دا د کوپر زامن به شنه لمبه کړي. پوځي توپانچه راوویسته، ډز سو. د بوډا پښو ته نږدې نرۍ دوړه پورته سوه. شېبه وروسته یې لاس تړلې پر آسونو کښېنولو. خو تر موږ مخکې څو کلیوالو د خپلو آسونو تشو ته پوندې ورکړې. په تیاره کې ورک سوې. ټوله شپه مو مزل وکړ. سپېده چاود یوې تنګې درې ته ورسېدو. چوپه چوپتیا وه، یوازې د آسونو د پښو ټکا اورېدل کېدله. کله کله به یو مرغۍ هم وچونېده. یو دم سخت سو، له ټک سره د مخ پوځي ولوېد، ډزې سوې. له ډبرو سره سوکې بادېدل. پوځیانو مورچې ونیولې، آسونه وشینېدل. د ټوپکو له خولو سرې غونجې راوتې. د آس تشو ته مې د بوټونو غبرګ تلې سیخ کړل. آس منډه واخیسته، شاته مې وکتل. قدم شاره پسې و. یو دم مې په ښي اوږه کې نرۍ څړکه تېره کړه. آس ولوېد. پر لویو ډبرو ورغلم، سر مې په تیږه ولګېد. په ځان ونه پوهېدم. یو وخت مې سترګې رڼې کړې، په کنډواله کې وم. اوږې ته مې وکتل، تړل سوې وه. د قدم شا ژغ راغی: زړه دې مه خوره، ګولۍ وتلې ده. شاوخوا مې وکتل، د کنډوالې پر ړنګو دیوالونو ګڼ مول وهلي کسان ناست ول. حاجی پاینده خان راغی خوشاله ول پیر سره د مرستې او پنځو افغان فوجیان او د وژلو په خاطر ځان په جنت کې لید. له پاینده خان مې د نورو فوجیانو پوښتنه وکړه، ټنډه یې تروسوه. د نورو فوجیانو تیښتې له اضافه ثوابه ایستلی و. بیا یې په خواره خوله د سپینو ګلانو شیره وغوښته، خو ما ورته وویل چې د ړندکي پیر راوړې شیره مو له لاسه ووته. شیره په کڅوڼه کې وه. د پاینده خان تندی وغوړېد، په لوړ غږ یې د خلطې د راوړلو امر وکړ. یوه لونې ټیټ سړي خلطه راوړه، خلاصه مې کړه. د جنسي قوې د ډېرېدو د ګولیو سلامت پاکټ مې ورته ونیوه. پاینده خان په حیرانۍ راته وکتل، خو نور د دې خلکو غلطېده په دې نه ارزېده چې خپل ماغزه وخورم. لنډه مې ورته وویله چې ړندکي پیر یې ترقي کړې، اوس له سپینې شیرې ګولۍ جوړوي. دوې شپې مې د حاجي پاینده خان د کور په کوټه کې تېرې کړې، هیڅوک نه و خبر، یوازې پاینده خان مې لید. سهار وختي به یې له لندو ویښتو او تورې کړې ژرې راڼه څاڅکي څڅېدل. په درېیم ماخوستن یې دوه کسان راسره کړل. دې خلکو ته پټې لارې معلوم وې. له درې شواروزه مزل وروسته د ډیورنډ تر کرښې راواوښتو. غرمه مو د انګریزانو یوه قرارګاه ته ورسوله. ډاکټر مې د اوږې ټپ وکوت، د خلطې دواوو میکروبي کېدو ته نه و پرېښي. یوه اونۍ وروسته په پېښور کې د انګریزانو په نظامي روغتون کې وم. چانسلر له لاهوره زما پوښتنې ته راغی، کلکه غېږه یې راکړه، په ټپ یې فشار راوړ، خو چانسلر تر ډېره ټینګ نیولی وم. وروسته افغانستان ته د لېږل سوو جاسوسانو په باره کې راته وغږېد. ویې ویل چې برطانیې افغانستان ته 4000 کسان لېږلي دي. دا جاسوسان دې هېواد ته په مختلفو څیرو کې تللي دي، څوک موچي وو، څوک نجار، څوک معلم، څوک تجار، څوک هم نظامي مشاور، خو تر ټولو په روحاني جامو کې لېږلو کسانو ښه نتیجه ورکړې ده. چانسلر ویلې چې آن د وزیرانو په سویه زړونه یې هم له امان الله خان خواتوري کړي دي. بس خبره خلاصه ده، د امان الله خان پر پاچاهي مو تیل وپاشل، اوس یوازې د اور لګېد خشه غواړي. په میاشت کې مې د اوږې ټپ سره ورغی. بیا له ډېره وخته وروسته حمام ته ورننوتم. یوه لویشت ژره مې نوره څه کوله، چاړه مې پرې تېره کړه. بیا تودو اوبو ته ودرېدم، د صابون سپین ځګ تورو خیر ونیو. چانسلر یو کال رخصتي راکړه، لندن ته ولاړم. له ډېر وخت وروسته مې د هوساینې سا واخیسته، خو رخصتي مې لا نه و پوره سوې چې بېرته یې لاهور ته راوغوښتم. وار له واره مې قدم شاه ولید، دی د چانسلر د دفتر په دهلیز کې راته ماتله وو. قدم شاه کلکه غېږ راکړه، یوه شېبه کښېناستو، د سرې غونډۍ خزانه یې لا نه وه هېره. وروسته مو چانسلر ولید، ټنډه یې هواره وه. چانسلر یو عکس راته ونیوه، په عکس کې خرن له ونې ټیټ خو قوي ځوان ولاړ و، توره ژیره یې درلوده، ګرد پټکه یې تړلی و. چانسلر ته مې په حیرانۍ وکت. چانسلر سترګې وځلېدې، په خوند یې وویل، دا سړی به زموږ پاشلو تیلو ته د اور لګېد خشه ووی.
د بغدادي پیر شپږمه برخه مو اورېده. د دې ناول په اوومه او وروستۍ برخه کې به واوري چې انګریزان څنګه د امان الله خان پاچاهي باندې پاشلو تیرو ته اور بلوي. ډیوډ جونز یو ځل بیا له ژرې سره افغانستان ته راځي، او بالاخره هغه شیبې چې ډیوډ جونز له امان الله خان سره په ایټالیا کې میلمه کیږي. راځئ د ناول وروستۍ برخه سره واورو.